په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته ورسو، خبرونه په خبرونو پیلوو. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل سوي او 28 نور چپیان سوي دي. د طالبان استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یوه تفریحي پارک کې وسوې. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 15 شول سوی دی. نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوه. محلي رسنیو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلان پر اساس خبر ورکړی چې نن د وري 14مه د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابره ده. رسنیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس زیاتوي چې د روژې په مبارک میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین 23 بجې به دوام کوي. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره یو بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسېدلي. هغه زیاته کړې چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو وړ نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې ورکړي. دغه وزارت پرون په ویلامیا کې ویلي په دغو وسلو کې بي پيلوټ الوتکې، د میزایلو دستګاوي، زغرول وسایط، نور مهمات او پوځي تجهیزات شامل دي. روس له هغه چې روسي د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې ده. د سری صلیب یو کاروان نن یو اربیا د اوکراین ماریوپول ښار ته سفر کوي چې له دغه کلابندسوي ښار څخه د ملکیانو وتلو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونو له پلازمینې کیف بهر په ټولو هغو ساحو کې چې ترې وځي د ماینونو په کرلو سره بشپړه غمیزه رامنځته کړې ده. د سختې جګړې په نتیجه کې د ازوف سیند بندر هم ویجاړ سوی چې ګمان کېږي په زرګونو کسان به هلته وژل سوي او په زرګونو نور ترې تښتېدلي وي. په دې ځای کې په زرګونو کسان له خوړو او اوبو بې برخې پاتې سوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون یوه ډله ولېږله څو د اوکراینیانو د 450 بسونو او نورو شخصي وسایطو کاروان بدرګه کړي، خو دغه کاروان بیرته ستون سو ځکه د دوی سفر د سختو شرایطو له کبله بشپړه نه سو. سور صلیب وایي دوی به نن شنبه بیا هڅه وکړي چې په خوندي ډول د ملکیانو د وتلو لپاره اسانتیا برابره سي. اسرائیلی ځواکونه ویلي چې نن شنبه په اشغال سوي لویدیځ غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطینی افراطي وسلول وژل سوي دي. له دې سره د روژې میاشتې پر مهال په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو بیره زیاته سوې ده. د اسرائیل رسنیو ویلي د دوی د ټروریزم ضد قطې څلور غړي هم ټپیان سوي چې د یوه چپونه جدي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په حواله پر دغو پوځیانو هغه وخت حمله وسوه چې دوی هڅه کوله د لویدیځ غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلول ونیسي. ورزود دی خبرونه دراپورنو برخه ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څنګ مشرې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو له سپارلو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ورڅخه وغواړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 78,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کولې، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکي، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخنې د نړیوال سازمان د چارواکي وای د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل خځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ضایع کړ څو خځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نور هم څنډې تکړي او پر کور یې کېنوي. مشرا یمینی وای د وری په دریمه طالبان لخپل هغه مخکینه ژمنه په شاشول چې ویلې د منځنۍ خوندزیو او لیسوس د کونکونجونو ته بده تعلیم اجازه ورکوي. نو موري د کورنی تاوتریخوالی د قربانی میرمنو د وضعیت په اړه هم اندېښنه خودلې او وای په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تشدد د قربانی خځو او جنونو لپاره حیاتی خدمات هم لمنځه تللې دي. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څنګ مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم لمنځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وای که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
په هرات ښار کې پرون په 2014 کې څلور کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یوه تفریحي پارک کې وسوې. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو چارواکي ثابت هیروي له پیښې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل چې چاودنې هلته د ایښودل سویو ماینونو له کبله سوي.
بمونه په هغه ځای کې ایښودل شوي وو. هلته یو دوه نور بمونه هم موندل شوي دي چې زموږ د تخنیکي ټیمونو لخوا به والوزول شي.
لدی وروسته بیگان وخته اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د هرات د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس نعیم الحق حقانی له قول خبر ورکړی چې طالبانو په سیمه کې ایشول سیوی دوه نور ماینونه شاند کړل. د هوزوی رختون یو چارواکی ویلی چې هرات امبولانس په دې غبرګو چودنو کې څلور وجل سیوی کسان ټپیان او 28 تنه ټپیان رختون ته انتقال کړي، خو په ځینو نورو راپورونو کې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 25 شول سوی دی. سرچینې چې د خپل نوم نه شول په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې مړه او چاپیان ټول نارینه دي. یادې سرچینې زیاته کړه چې شاید قربانیانو شمیر زیات شي. د دې چودونو مسؤلیت روس کمیډل نه دی منلی، خو اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د مخکنیو دې ته ورته بمی حمله پړه منلې ده. د خوست د شیخ زاید پانتون له شپږو پوهنځیو څخه د درې دیرشو شوزو په ګډون 1310 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دا هم راپور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوي محصلان غواړي چې دوی ته د خپل مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینی برابر شي. دوی زیاتوي د اوسنی وخت اړتیا دا ده چې فارغ شوي ځوانانو لپاره د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابر شي تر څو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 1310 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کی او هغه مسولین چې فارغ شوی دي هغه للا سورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشنشین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سره هم غوښتنه دا ده چې موږ ته د کار زمينه سازي وشي او موږ باندې خوري شوی ده چې څو تر څو د زوړدل او کړدل ولستا یو څوړان دي کو.
د اقتصاد پانزی فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکی کادرونه د هیواد زیربناو پر غولو کې خه رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انشاپی پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پانزی نه فارغ کې کال سي ډیر موثر رول لوبوي ځکه د مسلور کال مسلکی زده کړې کړې دي.
بلدور ته د پوهنتون رئیس انجینر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوند حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پانزی دي وړتیا لري چې ماسټری شروع کړي. د مشرانو سره مدا خبره شریک کړه او موږ د ډاډ وکړو چې ډیر ضرب د ماسټری پروګرام خوسته په سپانځي کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو مخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې درشو خزینه په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپلو 12 پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه لرې پاتې نه سي او په دې هیواد کې روان حالات باید په دې ډول دوام ونه کړي. په دې اړه په متحده ایالاتونو کې د چین سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو جزئیات ورکړي. نور لیسمت ساروان
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید په یو ناکام دولت بدل نشي او باید له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې نشي. وانګي چین ته د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفر وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې وکړې. وی ویل چې د طالبانو د سرپرست حکومت اساسي غوښتنه رسمیت پیژندنه ده، خو د ده په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره هم دا د پاملرنې وړ مسأله ده.
چین د افغانستان د یو ګوندی او دوست هیواد په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید پرې نه خودل شي چې په یو ناکام دولت بدل شي او په هیڅ صورت باید له نړیوالې ټولنې څخه څنډې ته پاتې نشي. افغانستان د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکیل وو او له نړیوال اقتصادي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د طالبانو د حکومت چارواکو له دوی سره د خبرو پر مهال د خپلو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم او ملاتړ هیله درلوده او غوښتنه یې کوله چې په نړیوالو تفاهمونو کې د دوی په اړه مثبتې خبرې وکړي. خو ښاغلی وانګ وویل د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون نړیواله ټولنه هم خپل اندیشنې لري او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه تمه لري چې ژر تر ژره د انتقال پروسه بشپړ کړي او د ملي پخلاینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار او په نورو برخو کې عملی اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وینا د طالبانو حکومت د دې لپاره چې په رسمیت وپیژندل شي باید له طبیعي لارو پر مخ لاړ شي. وانګي زیاته کړه چې د هیله مندې طالبان به په دې برخو کې عملی او د منلو وړ ګامونه واخلي. طالبانو اوه نیم میاشتې مخکې پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یو زیرمې برید کړی او زیرمې اورخېستای دی. د اوکراین دفاع وزارت د دې برید په اړه لڅ ویلو ډډه کړې، خو د اوکراین ملي امنیت شورا دا ادعا رد کړې ده. احمد تکل او پدیاړه نور تفصیل.
که ثابت شي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر تاسیساتو برید د اوکراین پاوځ کړی، نو دا به پر دې هیواد د روسیې له یرغل وروسته د روسیې په خاوره کې د اوکراین لومړی حمله وي. همدارس دا به له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وي چې د روسیې پر قلمرو له بهره برید کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ظاهرا د اوکراین د سرحد په 25 کیلومترۍ کې پراته بیل ګورود ښار ته نږدې چاودنې او د اور لمبې ښکاري. په نورو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنې یو هلیکوپټر دې ښار ته نږدې یو توغندی فایر کوي. د بلګورود والی ویاچسلاو ګلاتکوف وویل هلیکوپټر یې وروسته له دې چې په ټیټه ارتفاع کې له سرحده تیره شوه دا توغندی وویشت. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د تیلو د دې تاسیساتو دوه کارکوونکي ټپیان شول. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد پراخ دفاعي عملیات کوي. مګر د اوکراین د ملي امنیت د شورا رئیس اولکسی دانیلوف وروسته د روسیې دا ادعا په کلکه رد کړه. نوموړي وویل چې روسیه د نامعلومو دلایلو په اساس د دې حملې تور پر اوکراین لګوي. خو زیاته کړه چې دا ادعا له حقیقت سره سمون نه لري. د روسیې د تیلو شرکت روس نفت چې دا تاسیسات ملکیت دی په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې په دې اور پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې د دلایلو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي.